اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ یو ځل بیا هر کله کوم په دې غړي کې به تاسو به لابل ریپورتونه وړاندې کوو. د ریپورتونو ترڅنګ به تاسو مطبوعاتي کتنې هم دراورو، یو نیمه مرکه هم د دې غړي برخه ده، او په اخر کې به تاسو ونیزه د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلي اور. خو مخکې د دې هر څه څخه خبر نور افغان او پاکستانی چارواکي د تجارتی اړیکو او اقتصادي پرمختیايي پروژو په کولو سلا شوې دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان او ترکمنستان ترمنځ د 1015 کیلومتره اوږد ګیس پایپ لاین ټاپي پروژې کار به راتلونکي میاشت افتتاح شي، او د تر هغې وروسته چې د شام په پوله د ترکیې لخوا د روسي و جنگي الوتکه وغورځول شوه، د امریکې ولسمشر باراک اوباما د ترکیې د ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو د لاسلیک کولو وروسته په کابل کې خبرلن ته وویل چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودي. هغه زیاته کړه
امو رقمی که تیم ما قبلا ترتیبات گرفته
څنګه چې لوړاندې سموک ټیم ترتیبات نیولی وو، څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله، موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه، دوی ته مو قناعت ورکړ او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
پرون د پاکستان د مالی خزانه وزیر سغدار ویلو چې دوی کوشش کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي، او غلطه د پاکستان لخوا پرمختیايي پروژې په خډول او په تیز شکل پوره کړي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان سرکاري ریډیو اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطا جان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 43مې ازادۍ د ورځې د لمانځلو په وخت اسلام آباد کې وی غونډه کې وویل چې د دې پروژې افتتاح به د دسمبر په 13 تاریخ وشي. دغه په خبره دا پروژه به د سیمې ټولو هیوادونو ته اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر د عبدالباسط په نامه د هغه کس د مرګ سزا د ودرولو حکم کړی چې په پښو مازور دی. عبدالباسط د یو کس د وژلو په تور په 2009 کال کې قید شو. په 2010 کال کې ورته یو عدالت د پانسی سزا واوروله، خو د بشري حقونو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته د هغه د مازورۍ له امله پانسی نشي ورکول کېدی. د چارواکو په خبره هغه په 2010 کال کې د توبرکلوز یا ټی بی د ناروغۍ له امله د پښو مازوري پیدا کړه. دا څلورم وار دی چې د عبدالباسط د مرګ په سزا باندې عمل درآمد ودرول کیږي. د پېښور ضلعي انتظامی چارواکي وایي چې پرونی د ښار سره نږدې په ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه خوراکي مواد نیولی دي چې خرڅول کېدل. د ضلعي انتظامی پرونی خبر پاڼه کې ویل شوي چې پر جی ټي روډ یا له ځینو ګودامونو څخه د قبایلي سیمو بېکرشو خلکو لپاره د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولی دي، او 15 ګودامونو تر تړلو وروسته یې 3 کسان نیولي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکایي کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا ورولې ده. نهش کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک یو فیډرل جج واوروله. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو ترسره کولو لپاره له القاعده ډلې سره کار کوو. نوموړی په 2010 کال کې په برتانیا کې ونیول شو او په 2013 کې امریکا ته ولېږل شو. پر هغه تور و چې د القاعده ډلې دغه برخې مشري کوله چې په مانچستر ترکیه پر یو پلورنزی یا شاپینګ مال د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن په یو ورسپانې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی و. په هغه ثبوتونو کې چې نصیر د دغه ناکامو هڅو سره تړي، هغه لیکونه هم شامل دي چې په 2011 کال کې پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په عملیاتو کې د امریکایي کمانډو ځواکونو ته په لاس ورغلی و. تمه دا چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بی پولو ډاکټرانو د ادارې یا ایم ایس ایف پر یو روغتون د هوایي برید په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې اعلان کړي. دغه څېړنې د امریکې د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شو چې څه موده وړاندې په کندوز ښار د طالبانو د کنټرول په مهال د بی پولو ډاکټرانو په هسپتال هوایي برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. ځینې رپورټونو کې راغلي چې طالبانو له دغه روغتون څخه د سپر په توګه کار اخیستی و. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دې پېښې له کبله له ایم ایس ایف ادارې څخه بخښنه هم غوښتې ده. افغان چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې هغه 15 کسان طالبانو نیولی دي چې هلیکاپټر یې غورځېدلې و. په فاریاب کې د افغان پوځ یو ویند رضا رضایی پرون ازادي راډیو ته ویلي چې دا هلیکاپټر پرون پښتونکوټ ولسوالۍ تر تابېړنې ناست وروسته د طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو منلی چې 15 کسان د دوی سره دي. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفون خبرې کړې دي او د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي د الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په پرونی خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو مشرانو په خبرو کې د هغه کارونو په کول زور راوړل چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کوي. روس وایي چې دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو خلاف ورزي نه وکړي او په شام کې وشتل شوې ده. د ناټو مشر هم د ترکیې او روس ترمنځ خبرو او رامۍ غوښتنه کړې. د خبر نه پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او خبرونو مو واردل په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د ریپورتونو تفصیل اورو. افغان چارواکي وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او روسي غونډې د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره لاسته راوړنې درلودې.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
د پاکستان په سینټ کې سینیټر داود خان اچکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغوی هغه خبرې نه اوري چې دوی د چین او پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه لري.
دغه خالد وزیر اعظم پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی و نور صوبو ته دی اړ نه دی.
پاکستانی چارواکو یو ور بیا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کولو زور راوړی دی. خند پکې څه دی؟
خبرې ترې کې دې شي چې څه وخت واخلي، لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې څو دزبندي دی وشي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو ته نشر کی. افغان چارواکي وایي چې د پاکستاني چارواکو سره د تجارت، مواصلاتو یا مخابراتو، انرژي او پرختی پروژو په اړه ګټورې خبرې کړې دي او په افغانستان کې د پاکستان په مرسته جوړیدونکي هغه کارونو په تیزولو یې هم خبره کړې ده چې د پرختی پروژو په مد کې راځي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل دا رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستونه شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاسته راوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شوی مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړې ته رسیدلې دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیاته کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفت
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولې وو څه ډول چې موږ پایلو ته تمه کوله. موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغه سیدو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده و دوی ته مقنعات ورکړ او یو موافقه ته ورسیدو چې ان شاء الله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو په کې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالیې له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومي هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاده غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
مد د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون موږ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله هم دا وشوه چې د مارچ نه مخکې چې کله موږ د اپریقا مجلس لرو په هغې کې به د اپټا موضوع بیا تر سره څیړو او بیا به مذاکرات شروع کوو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینټ بزنس کونسل په هغې موافقه وشوه چې په اول روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شبګردی مکمل ختمه
افغانان شو تاریخ به شک چوپه
دې نه سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدا. پاکستان ولسمشر ممنون حسین د عبدالباسط په نامه د هغه مزور کس د مرګ سزا د دوه میاشتو د پاره ځنډولې ده چې په 2010 کال راهیسی په جیل کې دی او په هغه د یو کس د قتل تور دی. دا څلورم ځل دی چې د هغه د سزا ودرول کیږي او د دې وجه دا ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې هغه په پښو مزور دی، نو د موجوده قوانینو له مخې هغه ته باید سزا د مرګ دا سزا عملي نشي. رابع اکرم خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان صدر ممنون حسین د یو معذور قیدی عبدالباسط په پانسه دوه میاشتو لپاره عمل درآمد ودرولې دی او د عبدالباسط د جسمانی حالت په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. تیر شپه د پریزیدنت هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واضح دی سمو د مخ کې پکیټ کې په مجرم عبدالباسط د فارج حمله شوی و او د نوموړي د بدن یو برخه هم مفلوجه شوی و. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دی چې د بشري حقوقو بالادستی په هر صورت کې برقراره ساتل کیږي. د صدر حسین حکم راتلو نه مخکې د مجرم عبدالباسط په پانسه عمل درآمد ودرولو درخواست لاهور های کورټ رد کړی و. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکو نه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی و. امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي و چې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کوي. امنیسټي انټرنیشنل دا هم ویلي و چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاکستان د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم د دې مخالفت کړی و او په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط هم لیږلی. په خط کې ویل شوی و چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. په دې خط کې دا هم ویل شوی و چې داسې یو طریقې کار نشته چې د ملکي او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسي ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسي د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې لرابیا اکرم خان څخه مو ریپورت واورید. او سم تاسو ته یو مرکه درورو. د پاکستان په سنټ کې د کمیونیکیشن د سټانډینګ کمیټه مشر داوود اڅکزی وایي مرکزی حکومت پوره کوشش کوي چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره اقتصادي لارې د پښتنو سیمو پر ځای په پنجاب تیر کړي. داود اڅکزی دا هم ویلی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نور شریف د دوی خبرې نه اوري. زموږ همکار بوریوال ککړه غسره مرکه کړی دا او په سر کې تیم دغه پوښتنه کړی دا چې وزیر اعظم ولی د دوی خبرې نه اوري.
دا ډیره اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا ګوادر ته دغه لار چې کوم درې لارې دی جوړی پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دغه په دې لار کې ده. اول خې دغه نه منلای چې دا فاصله کمه نه ده. دا باندې یو دوه کال تیر شو. بیا نواز شریف د حکومت ارخه د ګردو پاکیان یو کانفرنس را وغوښتی. په هغه کانفرنس کې د وازی د اعلان وکړي چې دغه کوم روټ چې موږ شووي پر دا باندې دی راځي سو چې بالکل دغه روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسترن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په داراداری چې دی ترجیبو دغه لار ته ورکول کیږي. د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو. دا غته دا دی وو تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي. پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته شوه ولا ما پښتنه جمع کړه د کمیټې د سیکټری سره چې څه دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اول ترجیبو دغه لار ته ورکو په هغه کې یو عملی د یو انچ کار راوسته چې په دا لار کې شوی دی.
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکوي کنه تاسو وویل چې دوی بهانه کوي؟
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار را ښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا وو چې دا وو چې دا موږ له خبره کړه دا موږ د چاینا سره کړه دا موږ د وزیر اعظم سره کړه دا موږ ورته دا رقم یو عملی اقدامات کومه چې درته ویل چې تا د ملتانو د سکر موټر وی ته یو سل لس عرب روپی کې شو ولې یا یو دوی هفته مخکې د سیالکوټ د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دغه رقم په دغه مغربي روډ باندې تا د چی اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنه یو کلمال ریلوی لاین چې جوړی دی او دی هغه خو زموږ سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پویو صرف دا نه وای چې نه جوړو او ملانې جوړین نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کړي دي او خپل کار یې الته پر ایسترن روډ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لارې چې د پښتنو بلوڅ سیمې تیریږي دا جوړوي نه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالد لار نه د ماته تول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو ډنی وی شارونه به آبادی شي نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیالکوټ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چاینا پر د موږ پر ملک خوشاو خوانه را ګرځي هغه خو چې کوم لار یو واره جوړ کړل پر هغه لارې کاروبار او تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانې جوړې شولې دا کارخانې خو بیا د دې ځای څخه نه خپل کیږي چې بیا به دې هلته په پښتنې سیمه کې په بلوچ سیمه کې بیا دا کارخانې اخیل ته بیږدي.
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک کې اوسېږي دا لار لنډه هم ده ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي؟
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د ځه خالد دروازه راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه په پنجاب پر دی ونور سبوته دی اړ نه دی په پنجاب کې دی دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې زموږ څه اندازا وا خو دا هغه دی چې موږ ضرورت نه لري.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د پېښور د تاکال اوسیدونکو وایي چې د غلطه د ډینګي ناروغي له وجې څلور کسان مړ شوي دي. د دې خبره بار بار یې د متعلقه چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې خو هغوی ورته څه غوږ نه دی نیولی او نه یې هم د دوی مشکلات حل کړي. زلاند یوسفزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه څلور کسان مړ شوي او په لسګونو ناروغان دي خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپری کړي او نه هم په اسپیټالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې اسپیټال ته مریض لاړ شي نو ډاکټرانو ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خپلوینه نه راغله دی هغه سټیج ته نه رسیدلې نو تاسو له ازا دې کور ته بوزي مطلب ادارې چې کله پد باندې د بلیډینګ شروع شون دې سپیټال تراولې چې هغه اخرنی سټیج کې وی.
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینای د ډینګي ناروغي لوجي د تیرې میاشتې په دیرشمه نیټه ل دې وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړي شو خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو.
د ماسپخین د دریو بجو نه والا د شپې اتو بجو پوري دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې التناس واپس می 8 بجې د کور ته راوست د شپې په سحر بیا لاړم د هفتی ورځ زی احمد سیب ایڈمټ کو او ماته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې ایڈمټ شوم د هفتی په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونشو او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتور لرانو او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې لخوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبل ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره کمیټې ټاکلې شوې ده. لتهکال سیمې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرے هم شوی ده. سرکاری شمیرے تر مخا د روان کال دوران پیښور ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغۍ له وجې مړ شوی دی او د ښار هسپتالونو ته له 200 زیات د ډینګي ناروغان راوړل شوی دی چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې د امریکای د مالی وزارت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان او افغانستان کې ناڅرګند عناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډي. له وسلو وړلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه یا نیټورک په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمانه فعالیتونو په ګډون د مختلفو نورو سرچینو په ذریعه فنڈ یا پیسے راٹولے. ڈان ورسپانے پا دیڑا لیکنے کھڑے دا و مهم ٹکی یا نساج مل در دوائی.
ڈان ورسپانے لیکی دا امریکا دا مالی وزارت ریپورٹ تر مخا پا پاکستان و افغانستان کے ناسرگن دا اناسر دا ترہگرے دا مالی مرستو لوی سرچینی دی. د برتانوی حکومت لخوا په جاری شوی یو ریپورت کې هم دایدا شی وا چې په دې وروستیو کې په شام کې ځنو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډونډي کې د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمن ساتیر ونه په سپینې ماڼۍ کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. د وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فنډز راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اخیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فنډز په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپلې خیر خیګړې ادارو یعنی جماعت الدعوة او فلاحی انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موقع د سارو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2015 کال په مئی میاشت کې د امریکا د نیویورک په ټایمز سلور لار کې د برید هسا کوونکی فیصل شہزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا سلور زره او نه سوا ډالر ترلاسه شوی وي. فیصل شہزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوی وي او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د افتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستی وي. افتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کو. لدی پس بیا شپه غونه رستو فیصل شہزاد تا نوري و سره ډالر تر لاسه شوی چې د پاکستاني او تاجر محمد یونس ورتا لیګلی وی. د ریپورت لمخي محمد یونس با په غیر قانوني توګه پیسې لیګلی.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د پاکستان په مرسته افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو لړۍ د بیا پیل په اړه هلې ځلې ګړندې شوې دي. اسلام آباد پوره کوشش کوي چې د سولې عمل پیل شي، خو کابل بیا وایي تر هغې به مذاکرات نتیجه ورنه کړي تر څو چې پاکستان په خپله خاوره هغه وسلوال ونه ځپي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه کوي. نو په داسې حالاتو کې آیا د سولې د خبرو د بیا پیلېدو څه امکانات شته؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې هغه وخت ودرېدې کله چې د جولای په میاشت کې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شو، خو پاکستان په دې وروستیو کې پرله پسې کوششونه شروع کړي چې افغان حکومت مذاکراتو ته سلا کړي، خو کابل بیا تر پیل لمخه دا ضمانت غواړي باید اسلام آباد په افغانستان کې د بریدونو لاملونو پر ضد کاروایی وکړي. دغو خنډونو او هڅو ته په کتو سره پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د سولې عمل به څه راتلونکی ولري او کنه. په کابل پوهنتون کې د سیاست او حقوقو د څنګه کې استاد نصر الله سانکزی ډیر خوشبینه نه دی.
هغه شرط چې د افغانستان دولت وړاندې کړی او هغه دادی چې وایي چې هغه کسان چې په تورستی پیښو او عمل کې لاس لري هغه د پاکستان د افغانستان دولت ته وسپاري. یو پاکستان زه فکر نه کوم چې دا کار په لومړي ګام کې وکړي. په دې توګه زه د کابل او اسلام آباد په منځ کې د سولې د خبرو ډیر لوی واټن او لوی واټن وینم. دغه اقدامات پاکستان کې یوازې د واشنگټن د خوشحالولو او خوښۍ لپاره کوي. یو بس
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د دې هیواد د فوج مشر جنرال راحیل شریف څو ورځې مخکې د واشنگټن په 15 ورځني سفر کې له امریکایي چارواکو سره د افغان سولې عمل د بیا پیل په اړه خبرې کړي، چې د واشنگټن پوسټ او اکونومیک ټایمز په وینا د بیا پیل په اړه دواړو غاړو هوکړه کړې ده. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر سید نذیر وایي واشنگټن کولای شي د خپل نفوذ په کارولو سره افغان حکومت د خبرو میسته راولي.
امریکی د وزیر اعظم صاحب چې کومه دوره شوې ده د دینه پاترایل شریف صاحب چې کومه دوره کړې، نو تقریبا چې مرکزی نقطه پکې د افغانستان د امن و او ضروري خبره ده چې د افغان حکومت هم د امریکای د اثر د لاندې دي، هغه ته هم د خبرو د فشار پر راغلي وي. نو زه دا ګڼم چې خبرې ترې کېدې شي چې سخت وخت واخلي، لیکن شروع کیږي به خامخا. البته یو خند پکې دی او هغه دا ده چې آیا کچری دوی دا خبره وټاکله سو دس بندی دی وشي، نو بیا به د گیم سپایلرز هغوی دپاره به دا خبره مشکله شي چې را بیا دا مذاکرات و عمل ډیریل کی.
خو په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي د مذاکراتو بیا پیل کې یو شمېر ستونزې په ګوته کوي. البته وایي که طالبان خود مختار سي نو ممکن ده خبرې وشي.
ستونزمنه په دې ده چې طالبان په اولو کې اوس په خپلو کې دوی سره ویشل شوي دي. بل ستونزه دا ده چې خود د پاکستان دولت ځینې غړي غواړي چې سوله وسي، ځینې نه غواړي. په افغانستان کې هم د سولې لپاره ځینې ستونزې شته په داخل کې. امکان دا ده چې افغان طالبان د پاکستان راووزي، خود مختاري واخلي، نوې کور نوې ځای په افغانستان کې پیدا کړي، نو دوی چې کله هغه خپل غوښتنې د افغان دولت سره مطرح کوي هغه طبعا د هغو غوښتنو سره ډېر زیات فرق لري کوم چې پاکستان د طالبان پر خوله باندې یاداوري کیږي. هغه ته افغان دولت ډېر حاضر نه دی چې هغه غوښتنې چې کوم پاکستان د افغان طالبانو پر خوله کوي هغه ومني.
که څه هم د خبرو اترو راتلونکی ناڅرګند دی، خو په عین حال کې افغان طالبانو عباس ستانکزی د قطر دفتر مشر ټاکلی دی. د خبرو اترو پیلولو په برخه کې ځینې کارپوهان دې ګام ته د یو مهم سیمبولیک پرمختګ په سترګه ګوري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غل په میرا چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې لسنی مې بجې شو راځي د خبرونو لنډیز وره. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو پراخوالي برخه کې د ځینو تړونونو د ترلاسلیک کولو وروسته په کابل کې وویل چې اسلام آباد ته سفر بې سارې ګټې درلودې. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1115 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. دا پېښور ضلع انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې د ښار سره نږدې 15 ګودامونه له دې وجې بند کړي دي چې د کډوالو لپاره خوراکي مواد پکې وو چې خرڅول کېدلې منع دي خو دوی خرڅول. د چارواکو په خبره درې کسان نیول شوي هم دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکې کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کالو قید سزا اورولې ده. تمه ده چې په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر نن په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو د ادارې MSF پر یو روغتون د هوایي برید چې 10 کسان پکې وژل شوو په اړه د خپلو کړو تحقیقاتو نتیجې نن اعلان کړي. د ترکیې لخوا د روس د جنګي الوتکو تر ویشتل کېدو وروسته امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان د تریندلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلاح شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه خو روس وایي چې دغه الوتکه د شام په فضايي حدودو کې وه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. او اوس هم راځي چې له سراج زهیر څخه د پاکستان د نوې زینو رسپانو د ادارې غټ کې وره.
نن جنگ رسپان خپل ادارېې د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلې ده. اوی چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولې شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالر ته ورسول شي. او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دواړو ملکونه صلاح شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقي اولست ډیره ګټه ورسي او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادارې سیاسي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتۍ توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپل اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ لټول لوی خنډ دی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهرې خو د معمول خبره ده، خو تیر ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهرې وکړې. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د کوسو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. ادارې اخري کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی خپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو امریکایي واشنگټن پوسټ ورسپانې په یورپ کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستانیانو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکل کړی دي. له امریکا بلې خبرېدونکې ورسپانې نیویورک ټایمز بیا د پام وړ یو شمېر افغانانو غربي هیوادونو ته د سفر او کډوالۍ په موضوع لیکنه کړې. د دواړو مقالو غټ کې درته هارون بچا وایي.
واشنگټن پوسټ ورسپانه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې د مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکن وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډېرې هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستاني وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,08,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړي او تقریبا ټول اروپایي له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړي ده. لیکن اکاګي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اورامپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستاني وګړي او د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستاني وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستاني وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو لغړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وایي ډېرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګېدې. د دې وجه ښایي یوازې دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې هغه ته د بریا زمینه برابر کړه، بلکې د هغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسیږي. لیکنه زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,06,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول پکره،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو لري، د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. په داسې حال کې چې پرون د ترکیې لخوا د روس یو جنگي الوتکه د شام او ترکیې د سرحد په منځ کې وویشتل شو، روس وایي چې دا یو جرم دی. بلخوا ترکیې وایي چې دغه جنگي الوتکه د ترکیې د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه. په دې اړه باندې د نړۍ مختلفو هیوادونو مشرانو مختلف نظرونه هم ورکړي دي. په اړه یې دا رپورټ اورو. د ترکیې لخوا د روس د جنگي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د امریکې ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوي دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضایي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یادو ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کوي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون غوښتل شوی د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضایي حدودو کې وه. د دغه الوتکې د دوو پایلټانو څخه یو یې په یاده پیښه کې وژل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شا لخوا د ترکیې په لاس په چاړه وهل بللی دي. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه یې ځکه وښتله چې په 15 منټو کې ورته لس ځله خبرداری ورکړل شو، خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته لننوتلو منع نه شو. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولیسو ته نږدې د روس د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو د تاسو احمد بتی کتنه درو ورو ای ایف پی خبری ایجنس په رپورت کې لیکل دي چې له جنگ زپل هوا دونه هر ورځ په زرګونو خلک په یورپ کې د پناه لپاره په ډیر یخ موسم او خراب و حالاتو کې د ناروی او روس د پولی څخه پوستونزمنو لارو تیریږي او خپلو هغه ملکونو ته ځان رسوي چې دوی پکې پناه اخیستل غواړي. د دې رپورت مهم ټکي درته شاهین بنیروی وایي.
اے پی خبری ایجنس په راپور کې لیکلي دي چې له پاکستان، تیونس او نور یو شمېر هیوادونو نه هر ورځ په زرګونو خلک تختی او په ډېر یخ موسم کې په ډېرو ستونزمنو لارو ځان اروپایي هیوادونو ته رسي. هر ورځ خوښ اصل مهاجرین په اوږده خو محفوظ لاره چې له روسیې څخه ناروې ته ځي په سایکلونو پورې وځي. د روسیې چارواکو له دغې لارې په خپلو خپو په تګ بندیز لګولې دی او د ناروې حکومت وایي که دا مهاجرین په ګاډو کې یو سي نو د قانون له پلوه به په انساني قاچاق کې وګڼل شي. له پاکستان مهاجر شوی یو تن خبری ایجنس ته ویلي په دغه سیمه کې هوا ډېره یخه شوې ده، بیا هم د مهاجرینو د راتګ لړۍ دوام لري. هغه په سایکل له دغې پولې تیریږي او هیله مند دی چې په اروپا کې به ورته پناه ورکړل شي. له تیونس بې کوره شوي یو کډوال ویلي هغه وړومبې په سټوډنټ ویزا روسیې ته لاړ او بیا په بېلابېلو ستونزمنو لارو ناروې ته د تلو په هڅه کې دی. خبری ایجنس لیکي روان کال 15,000 مهاجرین د روسیې او ناروې له پولې تیر شوي دي. د ناروې چارواکي وایي دوی غواړي چې دا مهاجرین روسیې ته ستانه کړي ځکه چې دوی د هغه ځای اسناد لري او هلته په قرار ژوند تیرولی شي. د تیونس یو اوسیدونکي وایي هغه ناروې ته د رسیدو لپاره سایکل په $150 اخسته دي، خو ځینې داسې مهاجرین هم شته چې هغه د ځان سره مالی پنګې نه لري او لا اوس هم د پولې هغه خواته په انتظار پراته دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو سم دا واده سره سم تاسو ته تاندې هیلې اونیز خبرونه درورو. د ځل پکې د افغانستان د سنټ د غړې سنټری انار کلی هنریار سره خبرې شوې دي. زمو همکار فرخندا سدي درته جوړې راځي چې وایو.
په تاندې هیلې خبرونه کې موضوع فرخندا اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان د سنیټری انار کلی هنریار سره خبرې کوو.
ډیر چې په دې پروګرام مهاجرتونو کې دي، یعنی ډیر بعد اثر جګړې د ما دغه د لوټ چې ځین خلک افغانستان مهاجر شو.
او د هند فلمي نړۍ د هنرمند ایشوریا رائے په ژوند هم تفصیل لرو. د افغانستان د سینټ غړي انار کلی هنریار چې دغه خونو ډاکټر رحم ده په دغه هیواد کې د خیر خیګړې د کارونو او د ښځو د حقونو یو فعال کارکونکې ده. دا چې دوی په سینټ کې د افغان میرمنو د مسلو په اړه څه کارونه کوي په ځواب کې انار کلی وایي
زه په خپل د سنا مجلس نه خوښ یم او هغه نظرونه چې مونږ لرو یا د ښځو ستونزې دي همیشه مونږ سره یوازې او ټول سناتوران او موږ نه ملاتړ کړی ده او خاصتا هغه قوانین چې راځي پس فرض مثال اوس موږ د ټول ټاکنې قانون په اکله کار کوو چې د هغې کې ځینې پیشنهادونه او موارد ښځې لري د ښځې نهادونه او همداسې ښځې چې په سنا مجلس کې دي چې موږ ځینې سهولتونه د ښځو ته ایجاد کړو د قانون له لارې نه چې په دې کې هم سناتوران موږ سره نظریات چې دي مونږ سره منی او تعهد کړی ده چې زه ډېر خوشحاله یم دغه وضعیت نه چې مونږ په سنا مجلس کې لرو او ټول غړې یوازې یو دا ډېر غړې ملي مناسې ته فکر کوي او فکر کوي چې قوانین چې مونږ تصویبوو باید قانون د ضرورت په اساس تصویبېږي، باید خلکو ته ډېر کومک او مرسته وکړي.
دا چې افغان ټولنه کې د ښځو د مسلو په هواري کې ښځې په خپل سرول لوبولی شي او ښځې څنګه وکولی شي خپل ستونزې هواري کړي، په جواب کې انارکلی وایي
کله کوم یو لاند ډیر ساده مثال د کورنۍ نورکو کورنۍ یو ډیر کوچنی نهاد د کالته وګورو نارینه او ښځې دواړه په ټولو مسایلو کې د کورنۍ ونډه ولري، خو یو کامیاب او موفقه کورنۍ به اوسي که ونه لري ستونزې په هغه کورنۍ کې به وي. همداسې په ټولنه کې مونږ په دغه لاست کالو کې ډېر لاسته راوړنې درلود. د هغه مثال د لاسته راوړنې دا دي چې مونږ د مثبت تبعیض نه یا هغه فرق چې مثبت فرق ده، فرق ده یو تبعیض ده لیکن مثبت ده، کار اخیستل د اساسي قانون په اساس چې مونږ فکر کوم د افغانستان په ټول نړۍ کې وویشتن هېواد ده چې د دې په پارلمان کې ښځې ډېرې حضور لري، یعنی نه شپېته غړې مونږ په ولسي جرګه کې، اته ویشت کسه مونږ په سنا مجلس کې یا مشرانو جرګه کې د ښځو غړي لرو، چې په سیاسي بخش کې ده او همداسې په ټولنیز بخش کې په مدني ټولنه کې ډېرې فعال دي او نور نهادونو کې. او مونږ سمه ده چې هغه پرمختګونه په سترګو ګورو، واقعا ډېر ښه پرمختګونه دي او زمونږ غوښتنه دا ده چې مونږ نور هم غواړو پرمختګ وکړو او نور هم ښځې صحنې کې راشي. بدون د شک د یو ټولنې د پرمختګ لپاره باید ټول وګړي چې ښځې دي څه نارینه دي خپل ونډه ولري، خپل زحمت وباسي تر څو مونږ وکولی شو. څرنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کې درې لسیزه جګړې تېرې شوې دي او اوس هم مونږ ځینې امنیتي ستونزې لرو، د دې په خاطر چې دې ته د پای ټکی کېږدو. اول سولې ته ضرورت لرو، بیا د ښځې نارینه ونډه ټول پروسه کې او همداسې په نورو پروسو کې په هېواد کې، چې زما په نظر ښځې هم ډېر په دې کې ډېر برخه لري تر څو د ټولنې پرمختګ په هکله کار وکړي.
په افغانستان کې د تیرو کلونو د جګړو له وجې افغان ټولنه سخت تاواني شوې ده. خلکو د خپلې کورنۍ غړي بایللي او په کورونو پرېښودلو مجبور شوي دي. دا چې په دغه هیواد کې میشت اقلیتونه لکه هندوان او سیکان بیا او د هغوی ژوند دغه حالاتو څومره متاثره کړی دی، انارکلی اونریار وایي.
بدون د شک البته مونږ یو رواني جنگ په افغانستان کې روان، رواني جنگ دا چې ټول خلک دې ان په دې فکر دي چې څه کېږي. زه د ستاسو د راډیو له لارې خپل خلکو ته وایم چې ایس ممبرانه شي چې په افغانستان کې ستونزې راشي. افغانستان کې یو نوی صفحه د افغانانو لپاره، د افغانستان خلکو لپاره ده او افغانستان به نور پرمختګ کوي. همدا چې لاسته مونږ لاسته راوړنې درلود بیا هم لرو. بدون د شک جګړې په افغانستان کې په ټولو وګړو باندې منفي اثرات درلود، په افغانانو باندې که هغه په هر مذهب په هره ژبه باندې تعلق درلود په هر سیمه کې چې و. لوی ستونزه چې د جګړې د عواقب نه زمونږ یعنی هندوان او سکان اقلیتونه چې په افغانستان کې اوسېږي هغوی باندې درلود، په هغه وخت کې مهاجرتونه وو چې څرنګه چې تاسو پوهیږئ یو لوی اقتصادي بخش د هندوان او سکانو په لاس کې، د افغانستان لوی تجارت. او کله چې جګړې شوې په افغانستان کې دوی نور ډېر خلک زمونږ مهاجر شول او په مختلفو هېوادونو کې اوس هم مهاجر دي. یو تعداد یې کله چې افغانستان ته راغلل یو تعداد راغلل، یو ډېر تعداد یې په هغه مهاجرتونو کې دي. یعنی ډېر بعد اثر جګړې دغه درلود چې ځینې خلک افغانستان نه مهاجر شول.
په افغانستان کې پر ښځو د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. په دې وروستیو کې د فرخندې د وژنې د پیښې په ټوله نړۍ کې سخت مذمت وشو او دغه پیښه د افغانستان په تاریخ کې یوه بده پیښه وګرځوله. دا چې د افغانستان قانون د یوې ښځې د تحفظ لپاره څومره عملي دی، په ځواب کې انارکلی وایي
هر
نوع
تشدد، ظلم، د افغانستان په قوانینو کې پیشبینی شوی ده او جزا ورته ټاکل شوی ده. د افغانستان جزا قانون چې تقریبا دیرش کالونه ډېر کېږي چې په افغانستان کې مریض اجرا ده او په عمل کې تطبیقېږي، تابن دغه مواردو کې پیشبیني شوی ده. خو یو مسئلې ته زه اشاره کوم تر څو چې یو شکایت یو ځای نه رانه شي یا یو څوک شکایت ونه کړي. د دې په خاطر کور د هر چا لپاره امن ځای ده او محرم ځای ده، یعنی تر څو چې پولیس هم د سترې سترې محکمې امر په لاس ونه لري، حق نه لري د یو چا شخصي حریم ته ننه شي. په دغه پنځو کالو کې پرته د دې نه چې مختلف نهادونه مدني ټولنه د ښځو چارو وزارت کارونه او فعالیتونه کړي دي، د تاوتریخوالي منع قانون تصویب شو، د افغانستان د لوی څارنوالي په چوکاټ کې د ښځو هغه یو خاص څارنوالي ایجاده شوه چې یوازې د ښځو قضیې وڅېړي. دغه هغه لاسته راوړنې دي چې زمینې مفایده شوي دي. بشري خپلواک کمیسیونه دفترونه په مختلفو ولایاتو کې همداسې د ښځو چارو وزارت دفترونه ایجاد شوي دي چې ښځې کله ستونزې پیدا کوي دلته مراجعه کوي. او بله مسله چې دا تر اوسه سرتاسري نه ده په افغانستان کې، په ځینې ولایاتو کې ده چې په هر پولیس ځای کې تاسو یو ورته تانه وایي یا موږ ورته حوزه وایو، هلته یو ځای جوړ شوی ده چې یوازې ښځې پولیس دي او د ښځو قضیه تیری، چې دا هم یو زمینه مفایدول دي. کله چې ښځه ستونزه پیدا کوي وکولی شي چې ډېر ازادانه لاړ شي او یوه ښځې پولیس ته خپل ستونزه وایي. څرنګه چې یوه کیس یا یوه دوسیه رسمي کېږي هغه آغاز پروسه د پولیس نه شروع کېږي، بالاخره څارنوالي نه درې محکمې ته.
او اوس هم یو بل رپورټ.
محبت بھی زندگی کی طرح ہوتی ہے، ہر موڑ آسان نہیں ہوتا اور ہر موڑ پر خوشی نہیں ہوتی، پر جب ہم زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو محبت کا ساتھ کیوں چھوڑے؟
دا د هندی فلمونو مشهوره هنرمند ایشوریا رائے دا چې د وادو وروستي پورنوم ایشوریا رائے بچن دی. ایش په هندی، تامل، انګلیش او د بنگالی ژبو په فلمونو کې کار کړی او په ټول جهان کې خپل مینوال لري. ایش په 1994 کال کې د خپل ښکلا له وجې د مس ورلد جایزه ګټلې وه او له دغې وروسته یې مشهورتیا ترلاسه کړه. هغې اول په تامل فلمونو کې کار وکړ او وروسته هندي فلمونو ته راغله. اور پیار ہو گیا د هغې لومړی هندی فلم وو، خو تر ټولو زیاته مشهورتیا یې د هم دل دے چکے سنم نه په 1999 کال کې ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې ایش د سلمان خان په مقابل کې کار کړی وو. دغه فلم سندری خلکو ډېر خوخی کړی او په ودونو کې به ورسره اکثر انجونو ګډاګانې کولې. په دغه فلم هغې د ښه کار له وجې فلم فیر ایوارډ هم وګټلو. هم په دغه کال د هغې دوه نور فلمونه ا اپلوډ چلے او تال هم خپاره شو. په تال فلم کې ایش وار بیا د ښه کار له وجې نه یوازې فلمی جایزې وګټلې، بلکې دغه د ایش یو کامیابه فلم وګرځید. لدی ورستو ایش په خپل فلمی کیریئر کې تر ټولو زیاته کامیاب فلمونه ورک. په 2000 کال کې د ایشواریا جوش، سنم تیره هم، میلا او محبت فلمونه خپاره شو. په جوش او محبت کې هغې د شاهرخ خان سره کار وکړ چې دغه دواړه د ایش د فلمی ژوند کامیاب فلمونه ګرځېدلې دي. په 2002 کال کې هغه نور کامیاب فلمونه خپل د هندي فلمونو مینوالو ته ورک، چې پکې هم کسی سے کم نہیں، هم تمہارے ہیں سنم او دیوداس شامل دی.
سچ دیو، میں کبھی یاد نہیں آئی.
بات تو وہ یاد رہتی نا پارو جس بات میں کوئی بات ہو، لیکن تم میں تو کوئی بات ہے ہی نہیں نا.
سچ کہا دیو، بات تو صرف تم میں ہے.
یا
په دیوداس فلم کې د ایش، شاهرخ خان او مادوری دکشت کار او ډایلاګ خلکو ډیر خوښ کړل او دغه د ایشواریا یو تر ټولو کامیاب فلم وګرځید. له دیوداس وروسته ایش ګڼ شمېر فلمونه لکه خاکی، شب، بنتی اور ببلی، دوم ٹو، سرکار راج، دل کا رشتہ او جودا اکبر شامل دی.
کیا آپ نے صرف ہمیں حاصل کیا ہے، ہم پر فتح کی ہے، پر ہمارا دل نہیں جیتا ہے.
یہ غلط ہے.
پا
په دغه فلمونو کې عشت سنجے دت، ریتک روشن، ارجن رامپال او د ابیشک بچن سره کار وکړ. په فلمی نړۍ کې خلکو د عشق جوړه زیاتره د سلمان خان سره خوښه کړې، خو په حقیقي ژوند کې د عشق هندي فلمونو د یو بل هنرمند او د امیتابه بچن د زوی ابیشک بچن سره جوړه شوه. دوانو په 2009 کال کې واده وکړ او اوس یې بلور اردیا هم لري. ایشواریا په 15 انګلیش فلمونو کې هم کار کړی چې پکې پروووکډ او برایډ اینڈ پریجوډیس زیات کامیاب شوی دی. هغه په 1903 کال کې د هند په کرناټک صوبه کې پیدا شوی و. هغې د واده وروسته په اکشن ریپلی، جوتا اکبر او گزارش فلمونو کې کار کړی. په خپل ویب پاڼه لیکي، ډېر زر به هغه په فلمونو کې یو ځل بیا کار پیل کړي. داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده، زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
جہاں